ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په سارانه خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم. نن د اتوار ورځ کال 2021 د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو. لومړی پام شي د تازه خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د طالبانو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړښت خبرې پیل کړې دي چې پکې د هواد هر ټولنې ته برخه ورکړل شي. دا په داسې وخت کې نړیواله ټولنه په طالبانو د ټول شموله حکومت جوړولو او د خزو د حقوقو خوندي کولو لپاره زور اچوي. او طالبانو په افغانستان کې د سیکنډري سکولونو یا د میانځنۍ ښوونځیو د بیرته پرانستلو اعلان کړي، خو یوازې هلکانو، زده کوونکو او نارینه استادانو ته سکولونو ته د بیرته ورتګ امر کړي. ملګرو ملتونو د طالبانو نغښتي سمدستي دي جنکو ته هم سکولونو ته د تلو اجازه ورکړي. او د خبريالانو نړیوال فدرېشن اندېښنې څرګندې کړي چې طالبانو په واک کې دراتلو سره په افغانستان کې رسنیو فعالیتونه کم شوي دي او افغان خبريالان د ګواښونو سره مخ دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د طالبانو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړښت خبرې پیل کړې دي چې پکې د هواد هر ټولنې ته برخه ورکړل شي. عمران خان تیر ورځ په خپل ټویټ پیغام کې ویلي د تاجکستان سرخار دوشنبه کې د نړیوالو مشرانو سره د وګړو خبرو اترو وروسته یې طالبانو سره په ټول شموله حکومت خبرې کړې دي. نوموړي په خپل ټویټ پیغام کې ویلي طالبانو ته په خپل حکومت کې د تاجک، هزاره، ازبک او نورو ټولنو د غړو شاملولو ویلي دي. په پاکستان نیوکی کیږي چې په نړۍ د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال چې نړیواله ټولنه په طالبانو د ټول شموله حکومت جوړولو او د خزو د حقوقو خوندي کولو باندې زور اچوي ترڅو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. اخوا د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د جنکو په یو دینی مدرسه جامعه حفصه باندې یو ځل بیا د طالبانو بیرغ خېجبل شوی دی او ځای پولیس وایي کې دی شي د مدرسې منتظم مولانا عبدالعزیز خلاف رپورت ثبت کړي. د طالبانو لاس تر افغانستان د لویدو وروسته دا دریم ځل دی چې د دې مدرسې په دروازو د طالبانو بیرغ پورته کولو هڅه کیږي. او طالبانو په افغانستان کې د سیکنډري سکولونو یا د میانځنۍ ښوونځیو د بیرته پرانستلو اعلان کړي، خو یوازې هلکانو، زده کوونکو او نارینه استادانو ته سکولونو ته د ورتګ امر کړی دی. طالب چارواکو ویلي چې دوی د اشرف غنی د حکومت پالیسۍ نه تکراروي او د کال 1996 نوینه تر 2001 کال پورې چې په افغانستان کې د دې ډلې واکمنی وه، جنکو او میرمنو ته د زده کړو او کار کولو اجازت نه و. خوای وس دوی ژمنه کړې ده چې جنہ زده کړې کولای شي، خو په دې شرط چې د هلکانو سره ټولګي بیلوي. ملګرو ملتونو د طالبانو نه غوښتي چې سمدستي جنکو ته هم اجازت ورکړي چې سکولونو ته لاړ شي. او د خبريالانو نړیوال فدرېشن اندېښنې څرګندې کړي د طالبانو په واک کې دراتلو سره په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه کم شوي او افغان خبريالان د ګواښونو سره مخ دي. د خبريالانو نړیوال فدرېشن ویلي په تیرې و میاشت کې په افغانستان کې 115 رسنیو بنسټونو فعالیتونه بند کړل شوي دي او په هیواد کې پر رسنیو یا میډیا کې د خزو لپاره کار کول هم محدود شوي. دغه فدرېشن همدارنګه په هیواد کې د رسنیو په کورنیو د طالبانو بریدونه هم غندلي او په هیواد کې د خبريالانو د امنیت په اړه نیخنی خودلی دي. په یاني حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي کوم رسنیو چې په کابل او ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، هغه د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغوی هم د خپل خبرونو وخت محدود کړی دی. طالبانو په دې اړوند خپل خبرګون نه دی خودلې، خو په خپل لومړی پریس کانفرنس کې د عام معافی اعلان کړی وو. او ملګری ملتونه به راتلونکي اونۍ د جنرال اسمبلی په غونډه کې په افغانستان موسمي بدلون او کورونا وبا په مخنیوي خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ په ایتوپیا کې د قحط، په میانمار کې د پوځي کودتا، په یمن کې د لوګي او د شام د جګړې او د لبنان د اقتصادي ستونزو په اړه به هم د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې خبرې کیږي. دا له یو کال د ځنډ وروسته د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ لومړی مخامخ غونډه ده. او نن د امریکا پایتخت واشنگتن ډی سی کې د پخوانی صدر ډونالد ټرمپ په سونو پلویانو احتجاجي مظاهره وکړه او په 6 جنوري په کانګرس شوی حمله کې نیول شو کسانو د خوشی کولو په حق کې نارې وهلې. د واشنگتن پولیسو د مظاهره چانو د قابو کولو لپاره د کانګرس د ودانۍ او نورو مهمو ودانۍ نه غیر چاپیر د وسپنو جنگلې لګولې او پټول خار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. رپورټونه وايي په واشنگټن ډي سي کې د مظاهره چانو په نسبت د پولیسو او امنیتي ځواکونو شمیره زیاته و او په ګڼ شمیر کې خبريالان هم د دغه مظاهرو د رپورټ کولو لپاره راجمع شوي وو.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. ورزو یو بل مهم رپورت په لور. طالبانو په افغانستان کې د سیکنډري سکولونو یا د منځنۍ ښوونځیو د بیرته پرانستلو اعلان کړی، خو یوازې هلکانو زده کوونکو او نارینه استادانو ته سکولونو ته د بیرته ورتګ امر کړی دی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي سمدستي دي جنکو ته هم اجازه ورکړي چې سکولونو ته لاړ شي. طالبان وایي د جنکو په تعلیم یې بندیز نه دی لګولې. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ څخه باندې و میاشت وروسته منځنۍ ښوونځي بیرته پرون پرانستل شوی دي، چې لته روشاو خاتو میاشت راهیسی د کورونا وایرس د خپرېدو او د نامنوي لقبل بند وو. د طالبانو د تعلیم وزارت د جمعې پورت په خبره کړې خبر پانه کې د مخکینی حکومت په خلاف سرکاري سکولونه د دولتي پرځای اماراتي ښوونځي بللي او د ټولو سرکاري او شخصي سکولونو او مدرسو د پرانستل کېدو اعلان کړی وو. په دې خبر پانه کې راغلي چې څنګه مخکې ټولو سکولونو او رسمي مدرسو ته تر شپږم ټولګي د تعلیمي بهیر د پیل کولو خبر ورکړل شوی وو، اوس د نارینه او ټولو منځنۍ یا میډل او لیسا یا های سکولونو او رسمي مدرسو ته خبر ورکول کیږي چې د سپتمبر 13 خپل تعلیمي بهیر پیل کړي. په خبر پانه کې لیکل شوی ټول ذکر یا نارینه شوونکی او زدکونکو باید خپل تعلیمي ادارو ته حاضر شي. ټول ولایتي او اړوند مسولین دي په دې اړه لازم اجراءات یا کارونه ترسره کړي. د طالبانو د پهنه د وزارت په خبر پانه کې سکولونو ته د نجونو او شجنه استادانو د بیرته ورتک په اړه څه نه دی ویل شوی. د غزنی او زدکونکو ایمل وی او ای ډیوا ته ویل د دوی د هلکانو سکولونه هم لانه دي خلاص.
نن بیا اعلان کړی اوس مکتبونه شروع دي ذکر، خو مکتبونه سمو ولاړو هلته چې پخوا پرخم باندې پښو باندې نه شاګردان راتلو نه استادان ځکه دغوی ماشونه هم نسته. او بله خبره دي چې نقیو دي درس ته مخ په کور کې خور مې دغه درس وایي ګردېږې دلته اوس درسونه نسته، بند کړي دي مکاتب د نجونو مکتبونه هغه ډېر ناامیده دي. نو موږ هم داسې دلچسپي باندې نه شاګردان ورځي او نه استادان.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سکولونو د بیرته پرانستل کېدو هرکلای کړی، خو پر دې خبره اندېښنه څرګنده کړي چې وایي جونیا او شجنه استادانه سکولونو ته بیرته نه دی وربلل شوی. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو او د ماشومانو ادارې یونیسف دواړو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدستي د جونوس د کوونکو او شجنه استادانو ته اجازه ورکړي چې سکولونو ته لاړ شي. یونیسکو ویلی چې د نجونو پر تعلیم بندیز د هغوی له بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده او وايي اندېښنه لري د طالبانو دا کار به د افغانستان د پرمختګ په لار کې خنډ پیښ کړي. یونیسف هم په خپل بیان کې ویلي چې نجونه په هیڅ حالت کې باید شاته نه پرېښول شي او ټول نجونه کده کم عمر وي کده لوی عمر باید سمدستي درته سکولونو ته لاړ شي او د هغوی شجنه استادان هم درته خپل د ښوونې کارتور وګرځي. خو طالبان بیا وایي چې د نجونو پر تعلیم بندیز نه دی لګولای، بلکې حالات ته په کتو به د هغوی د ښوونځیو د پرانستنې اعلان هم وکړي. د هلمند لپاره د طالبانو والی یا گورنر عبدالاحد ای پی خبری ایجنسی ته ویلي
زنانه خدای ټول خلک دا مشاهده کوي چې دا د تر شپږم او تروم سن پر هغه اجازه ورکړي ده او هغه په اسلامي لباس کې په شریو لباس کې نه بي موږ د خارج ذهني تربيت موږ نه منو دغه او موږ ولسه نه برداشي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان باختر خبری جنسی ته ویلي د انجونو سکولونه به هم ژر پرانستل سي. مجاهد وایي د تعلیم وزارت چارواکي یو تګلار جوړوي چې څنګه کېدای سي انجونې په خوندي توګه خپل سکولونو ته تګ راتګ وکړي. طالبانو چې لکل رئیس د افغانستان واک په لاس کې اخیستی نه یوازې ښځې په سرکاري او غیر سرکاري دفترونو او رسنیو کې خپل کارونو ته لاتلو محروم کړل سوي دي، بلکې د طالبانو په لنډمهاله حکومت کې هم ورته برخانه دور کړل سوي. طالبانو له 1999 تر 2000 لمړي میلادي کال پورې په خپل لمړني واکمنۍ کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی وو، او اوس بیا له شوونځي تر پوهنتون افغان نجونې د خپل تعلیم او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول مخکې هم 4.2 میلیون یعنی 2.3 لک ماشومان چې وایي په هغوی کې 80% نجونې دي له تعلیم محروم وو. خو وایي اوس که یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم بندیز ولګیږي، د دې هیواد د ماشومانو راتلونکی به له تیارو سره مخ سي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی. د خبريالانو نړیوال فدرېشن اندېښنې څرګندې کړې دي چې د طالبانو په واک کې دراتلو سره په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه کم شوي او افغان خبريالان د ګواښونو سره مخ دي. په دې موضوع نور تفصيل د ډیو رادیو همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د فدرېشن ویلي چې په سباندې یو میاشت کې د یو سل 15 رسنیزو بنسټونو فعالیتونه بند شوي دي. دغه نړیوالې ادارې زیاته کړې اوس مهال په دغه هیواد کې په رسنو کې د ښځو لپاره کار کول محدود شوي او نسبت تر تا د افغان خبریالانو په وړاندې ګواښونه هر ورځ د زیاتېدو په محل کې دي. دغه فدرېشن همدارنګه په دغه هیواد کې د دوی په وینا د رسنو په کورنو د طالبانو بریدونه غندلي او په دغه هیواد کې د خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنو د ملاتړ ادارې یا نه معلومات خایي چې په رستو اونو کې سباندې یو سل 15 رسنو په دغه هواد کې لفعالیت څخه لویدلی او دغه رسنو د خبرونو په بندېدو سره لزګونو کسان بیکاره شوي دي. دغه ادارې غړې نصیر احمد نوري نن شنبه سپتمبر 13 امریکا غږ ته وویل چې د دوی د سیړنو لمخه په رستو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې زیاتو رسنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو زیاتېدو ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم په کابل او نورو ولایتونو کې د رسنو د بندېدو لامل شوې دي. هغه زیاته کړه دته په وینا د رسنو لپاره د کار بازار ډېر محدود شوی دی. نن ورځ رسنې نسبت تیر ته نشي کولای له بازار څخه اعلانونه ترلاسه کړي. کومو پروژو چې مخکې کار کوو او د هغه په خبرولو سره یې پیسې لاسته راوړلې نن ورځ بدبختانه دغه بازار نشته. پر همدې محل د افغانستان د خبریالانو مرکز وای کوم رسنو چې په کابل او ولایتونو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغوی هم د خپل خبرونو وخت محدود کړی دی. د دغه بنسټ رئیس احمد قریشی امریکا غږ ته وویل د دغه وینا زموږ د معلوماتو په اساس شاوخوا 80 رسنو فعالیت بند کړی دی او یادا چې په وقفې سره فعالیت کوي. له دې څخه ځینې په ورځ کې یو ساعت خبرونه لري. خاص زیاته کړه چې دغه رسنو اکثره مشران د امنیتي ګواښونو او پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته له هیواد څخه بهر وتلي دي او یا یې خپل موقعیت تغیر کړی دی. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي په تیره یو میاشت کې په کابل او نورو ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ګواښونه زیات شوي دي او په خبره یې یو شمېر یې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. د ادارې نه معلومات خایي چې په دغه هواد کې سباندې 15 خبريالان د طالبانو لخوا نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د خبريالانو وهل تکول رد کړی بو. هغه لنوري ویل چې اوس مهال خبريالان په آزاد ډول نشي کولای معلومات راټول کړي چې له عملی خبريالانو لستونځ سره مخ شوي دي. پر همدې مهال د بشري حقوقو او رسنیو بنسټ خبرداري ورکړي چې د دوی په وینا معلومات ترلاسه کولو برخه کې ستونزې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو بندیدو لامل شي. د بشري حقوقو او رسنیو بنسټ له طالبانو څخه غوښتي د دوی په وینا موږ د طالبانو فرهنګي کمیسیون څخه غواړو چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړي او د اطلاعاتو ترلاسه کولو برخې ته زیاته پاملرنه وکړي تر څو خبريالان او رسنۍ ذات فعالیت وکړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی. ملګری ملتونه به راتلونکي اونۍ د جنرال اسمبلی په غونډه کې په افغانستان موسمي بدلون او کورونا وبا په مخنیوي خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ به په ایتوپیا کې د قحط په میانمار کې د پوځي کودتا او په یمن کې د لوګي او شام د جګړې او د دې سره سره د لبنان د اقتصادي ستونزو په اړه به هم په دا غونډه کې خبرې اترې کیږي. تفصیل یې د دې رادیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
په دې ورستي اونۍ کې د افغانستان حالاتو د نړۍ پام هغه وخت ځان ته راوړل چې حکومت پکې سقوط وکړ، طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ او د امریکا پاوز په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورساوه. لدغه ناڅاپي بدلونونو کډوړې سره په زورګونو بیریدل افغانان چې د امریکا له پاوز او د ناتو له غړو هیوادونو سره کار کړي وو، د طالبانو له خوا د ځپل کېدو لوري له هیواد څخه ووبتل او لا هم د بهیر دوام لري. دغه حالت د بایدن اداري په بهرنی سیاست کې ښکاری او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وای دوی ته افغانستان څخه د وتلو نیټه په میراث کې پاتې شوې. خود ترامپ د ادارې له خوا ورته کوم پلان نه ونیول شوی. اوس ملګری ملتونه خپل ځان په یو سخت حالت کې ویني او هڅه کوي چې له هغه 300 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي چې د کلونو جګړو وچکالۍ او کورونا څخه وروسته سختو مرستو ته اړتیا لري. له همدې عمله د نړۍ بډای هیوادونو د ګولې د شنبې پورز لا افغانانو سره د بشري مرستې او د کډوالو د نوي بحران د مخنیوي لپاره د 1.2 بلیون ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د لویدیز حکومتونو په ځانګړي توګه اندېښنه لري چې طالبان به په خزو جنوب باندې سخت بندیزونه ولګوي او د تیر شل کلنې دورې لاسته راوړنې به لمنځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو د بهرنی او چارو وزیران هم د یو غونډې پلان لري چې له شک پرته افغانستان به یې هم په اجنډا کې وي. بل په لاو د کورونا وایرس لامل په ملګرو ملتونو کې اکثره کارونه آنلاین باندې تا وختي وو او د 3 سپتمبر پورې هم دا خطرناک ګڼل کېدل چې تر 200 پورې ولسمشان او لمړي وزیران له یو بل سره څنګ په څنګ په یو غونډه کې راټول شي. واکسینونو د مرسته وکړه چې اوس په وړکه چغونډي وشي، خو بیا هم د دلتا ډول لامل خای اکثره مشان تر رستي دقیقې پورې خپل پریکړه وکړي. مشانو ته دا لار هم پرانستې ده چې په کورونو کې پاتې شي او خپل ویډیو پیغام واستوي او 50 مشان داسې پلان لري. اکثره دغه مشان له غریبو هیوادونو څخه دي چې لا تر اوسه هم ورته کافي واکسین نه دی رسیدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس په دې وروستیو کې خبريالانو ته ویلي هغه څه ته چې موږ اړتیا لرو هغه د واکسین ورکولو نړیوال پلان دی او موږ هغه ته اړتیا لرو چې په نړۍ کې قدرت لري ترڅو په یو ډول د واکسینونو پر سوالو کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې هدف ټاکلی چې د نړۍ لږ تر لږه 30% وګړي به د دې کال تر پایه پورې واکسین شي او 80% وګړي د راتلونکي کال تر نیمایي پورې. تر اوسه پورې په نړۍ کې 15.5 بلیون ډوز واکسین خلکو ته ورکړل شوې چې له دغه جملې څخه 216 میلیون یې د کوواکس پروګرام لري خلکو ته رسیدلی دی. بل پلو نړۍ د موسمي بدلون په اړه له هغو ژمنو سره لا سما نه دروانه کوم چې د 2015 کال د پاریس په غونډه کې کړي وی چې د نړۍ د تودوخه بهیر به ورو کوي. ګوتیرش د زیارت پنځم بي پورز ویل موږ نه وخت رښتیا هم خلاص شوی دی. موږ باید اوس اقدام وکړو ترڅو للا نورې ویجاړې څخه مخنیوي وکړو. په نوومبر کې به د نړۍ مشران د سکاټلند په ګلاسګو کې سره کښینی ترڅو د پاریس په غونډه کې د جوړو شویو اهدافو په وړاندې خندونه لري کړي. د دې ترڅنګ په ایتوپیا کې د قحطۍ، په میانمار کې د پوځي کودتا، په یمن کې د ولګي، د سوریې د جګړې او د لبنان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ په ډیرو ګڼو نورو مسایلو به هم خبرې وشي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
نور دن کو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دی. په متحده عرب اماراتو کې د خیر خیګړې د ادارې ریډ کرسنت لخوا ویل شوی چې په 13 لګه موده کې افغانستان ته د 360 میلیون درهم امداد لګل شوی دی او 800 میلیون افغانانو ترنه ګټه ترلاسه کړې ده. نور تفصيل د دی ورډیو خبريال عرفان بدر په ریپورت کې.
د متحده عرب امارات لخوا د افغانستان نور سره د کومک پترس کې تیر شو څو کالو داسې 360 میلیون درهم امداد لګرې شوې او 8 میلیون افغانانو ته ګټه ترلاسه کړې. دا معلومات د امارات ریډ کرسنت یا د امارات هلال احمر لخوا خور کړې شوې. معلومات کې ویل شوې چې په دې امداد کې 220 میلیون درهم د ترکې په پروژو لګولې شوې چې 35 میلیون افغانان ګټه ورشوې او د استعمال د سامان په غستو یو او یا میلیون درهم لګولې شوې چې 3 میلیون خلکو ګټه ترلاسه کړي. د بې کوره ماشومانو لپاره 2 میلیون درهم کې خودي شو چې 3000 ماشومان په پځې کړی شوې. محمد عدیق الپلاهی څوک چې د یو ای ریډ کرسنت جنرال سیکرټری دی وایي چې د یو ای لخوا تر ډېر مودې داسې د افغانو لسره لاس امداد کیږي. هغه زیاته کړه چې په کابل کې شیخ زاید سیټي په نوم یو سنټر جوړ کړی شوی چې پکې ولسی طبي هر قسمه امداد افغانان له ورکړل لیکي او سنی حالات کې هم یو ای خپل کومک له دوام ورکړي او تر 3000 پورې افغانان د نورو هیوادونو په تکیه د افغانستان رويسي چې په زرګو له اوس هم په یو ای کې دی رہی او هر قسمه امداد ورسره کیږي تر نه پچ باغوي نور هیوادونو ته لیکل شي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو ای.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
بلوچستان هنرمندان چې تیر کال د کورونا بحران په وخت حکومت د هنرمندانو سره د مالی مرستو لپاره اعلان کړو او ځانګړي مالی ونده یا فند هم د دې لپاره یې خوده شوی خو دغه فند تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور تفصيل د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
دا د موسیقي پروګرام نه دی بلکې د کوټي د مطبوعات کلب مشته د بلوچستان هنرمندان د ټنګ ټکور باجو ډولونو او له سرناو سره احتجاج کوي. هنرمندان وی چې د کرونا پر مهال باندې د دوی لپاره مالی فند پرانستل شوی و. تر اوسه پورې له دې ځخه له هیڅ چا سره هم مالی مرسته نه ده سوې. زیات شمیر هنرمندان له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي او یو شمیر بیا بیکاره شوي هم دي. د پښتون څوک نهستا د کوټي اوسیدونکو سید امانشاه یو آرټست دی. وی چې دا فند پرانستل شوی دی چې له چا سره مالی مرستې نه کوي نو باید ختم کړل شي.
دا وخت آرټستان د ډیر زیات ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي ځکه چې یو خاطه پروډکشن درېدلې دی په ټي وي کې یا کوم نورې ادارې دي چې د دوی د لپاره به تاسو کارونه وکول او د دې یو ذریعہ معاشواله ته به ودې تحصیل دله. دا ټول تقریبا وساده په خپل شان باندې نه دي درېدلې دي. مو دوی دغه د ذریعہ معاش چې دی د ارتست طبقه هم دغه ادارو سره تړلې دي او په دې کې چې اوس نن سبا چې دی کارونه نسته نو دوی له ډیر مشکلاتو او ستون سره مخامخ دي.
زما نوم نصیر احمد نایاب دی د ارتستانو ټولنه ده د دې سره زما اړه د تعلق مې دی زه وشت کال راځي پریډیو پاکستان کوټه کې د پښتو څنګه د لپاره خدمات چې دا غتر سره کوم او په ډېر افسوس باندې دا خبره کوم چې لبد مرغه زموږ سیمه او په خاص په خصوصي توګه چې راوخی بیا ارتست چې کوم طبقه ده چې د ارتستانو د پیسې چې د ارتست لپاره مختص کیږي د دې لپاره شول کیږي دا پیسې چیرې ولاړ شي خو بار ارتستانو ته دا رسیدلی نه دي د ډېرو مالی مشکلات سره مخامخ دي. دا نور ډېر ارتستان دي چې د بلوچستان څنګه کې که پښتو څنګه کې او که نورې ژبې کې چې دلته مقامي چې کوم ژبې ویل کیږي د دې لپاره پیسې راځي خو دا نه معلومیږي چې دا پیسې پر ارتستانو نه غاریږي نو دا پر چا باندې غاریږي. د ارتستانو حق باید چې ارتستانو ته ورسیږي ځکه چې ارتست چې دی هغه د ژبې خدمت کوي په نورو علاقو کې یا په نورو ملکو کې د ارتست یو ډیر لوی لوړ مقام وي که ته زموږ د حکومت لخوا خو اعلانونه وسي په هغه څانګه کې هغه پیسې په بل مت کې خرڅ شي ارتست چې دی هغه نه رسي.
موږ په دې ترڅ کې د بلوچستان د صوبایي حکومت د کلتور د څانګې د هزاره ډیموکراتیک پارټي عبدالخالق هزاره سره تماس ونیوي. ده په ځواب کې وویل چې دا احتجاج یوازې یو کس د خپلو مالي ګټو لپاره کوي په دې کې حقیقت نشته. صوبایي حکومت د هنرمندانو لپاره خپل مالی بودجه هم اعلان کړی ده خو تر اوسه پورې دغه څنګه دا نه ده په ډاګه کړی چې د دوی لپاره دغه مالی مرستې له چا سره سوي دي او څومره سوي دي. دا معلومات تر اوسه پورې چاته نه دی ورکړي. هنرمندان وویل چې اوس په عرب هیواد کې یو فیسټیوال یا میله هم پرانستل شوی ده خو د بلوچستان صوبایي حکومت د دې لپاره د دې ځای هنرمندان نه بلکې د خپل خوشي خلک بیاي. هنرمندانو د بلوچستان د صوبایي حکومت صوبایي سکتر او د کلتور د څنګه د ډایرکټر د تبادلې غوښتنه هم وکړله. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټا
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ګرانو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا سارانه خبری خبرونه ته وګي په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده راځي چې په غړې واورو.
امریکای برتانیي سره په شریکه پروس باندې پروس کې سرکاري تور د حکومت مخالفه مشر الکسی نیولنی لا د زهرو ورکور په سر نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکای د حکومت اندازه ده چې د روس د مخبره د وفاقي ادارې اف اس بي افسرانو د الکسی نیولنی د اعصابي نظام د شل ګډ کولو د پاره نوې چوک قسمه زهر استعمال کړی دي. دینا الکسی نیولنی د کال 2000 په شلم اگست سخت ناروغه شو. دغه وخت د روس په ټامسک او نووسیبرسک نومي خارونو کې د خپل انتخابي مهم نه پس ماسکو ته واپس روانو. الکسی نیولنی د علاج د پاره جرمنی ته یوړل شو او په جرمنی کې د علاج نه پس روس ته واپسای په جنوري کې گرفتار کړي شو. د باندې اسې توش په نوم مقدمه او چلولې شو او د دونیم کال نه زیات قید ورته وورولې شو. د امریکای د خارجه چارو محکمې الکسی نیولنی ته د زهرو ورکولو د واقعي نه کال ورستو د کیمیايي او د بایولوژیکل وسلو د مخنیوي د قانون لاندې په روس په دویم ځل د بندیزونو لګولو اعلان وکړو. په دې بندیزونو کې د هغو وسلو یا ګوله بارودو روس نه امریکای ته پرولو مستقل بندیز ولګولې شو کوم چې په روس کې جوړ شوی وي. دین علاوه امریکای د اټمی او د میزایل جوړولو د ټکنالوژي هم امریکای نه روس ته په لګولو بندیز ولګولو. د خارجه چارو او د خزاني محکمو په نه روسيانو او په سلورو داسي صنعتي کارخانو هم د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې الکسی نیولنی له په زهر ورکولو کې لاس دی. په صنعتي کارخانو بندیزونه روس له د کیمیايي وسلو جوړولو په ټس کې لګولې شوې دي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د اخستو د دفتر ډایرکټر آندري ګاس کی ویلي دي چې خاغلی نیول نیلا د زهر ورکولو معاملې د کیمیايي وسلو د استعمال خلاف د ملګرو ملتونو د قانون سنگینه خلاف ورزي ده. د روس د دې قسمه اقداماتو مقصد په روس کې د حکومت د مخالفینو خاموشه کول دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې په روس باندې لګیدونکو اضافي بندیزونه د امریکای لخوا په صفاټکو کې دا پیغام دی چې د کیمیايي وسلو په استعمال کې ککړ کسان او تنظیمونه به د سزا نه نشي معاف کولای. د کیمیایي وسلو هر قسمه استعمال ناقابل قبول دی او دا د بین الاقوامي اصولو خلاف ورزي ده. امریکای په روس غږ کړی دی چې د کیمیایي وسلو په حق له لوزنامه کې ذکر شوی دی مواره پوره کړي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.